السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا
نن بچس د کمو صحابیان ذکر کوم د بدر صحابہ پاگی کھڑن بے نام دا حضرت طفیل بن حارس دا حضرت طفیل بن حارس تعلق قریش سر ہو اور داوی دا والد نامہ سخیلہ نگ د والد نامہ سخیلہ بنت خزائی ہو دوی د مدینه هجرت نه پس د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینه هجرت مدینه ته د هجرت نه پس د حضرت طفیل بن حارث او د حضرت منذر بن محمد یا د زره نورو روایت مطابق د حضرت سفیان بن نصر سره د دې موافقت قائم کړی وو او حضرت طفیل بن حارث د خپل ورور حضرت عبیده او د حسین سره د بدر په غزا کې شامل شوی وو او دغه شان دوی د احد او د خندق سره سره ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د شاملېدو توفیق ترلاسه کړی وو. د دوی وفات په 2 هجري کال کې د ویو کال په عمر کې شوی وو. دویم صحابي دی حضرت سلیم بن عمرو انصاری. د دوی د والدې نامه ام سلیم بنت عمرو او د دوی تعلق د خزرج خاندان بنو سلمہ سره وو او د ځینو روایتو کې د دوی نامه سلیمان بن عمرو هم ملاویږي. دوی په عقبه کې د اویاو کسانو سره بیعت کړی وو او د بدر او د احد په غزواتو کې شاملېدو توفیق ورته ترلاسه شوی وو او د احد په غزا کې د دوی شهادت دوی شهید شوی وو او دوی سره سره دوی سره د دوی غلام انتره هم وو. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت سلیم بن حارث انصاری. د دوی تعلق هم د خزرج قبیلې خاندان بنو دینار سره وو او د دوی باره کې دا ویل کېږي چې د دوی خاندان د بنو دینار غلام وو دا هم ویل کېږي چې حضرت زهاق بن حارث رور وو د دوی. خو بہرحال چې کوم معلومات دي نو د هغې مطابق دا دواړه خبرې دي. د بدر په غزا کې شامل شوی وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. بیا حضرت سلیم بن ملحان انصاری دي. د دوی والده ملکه بنت مالک وه. حضرت انس بن مالک د حضرت انس بن مالک ماما وو او د حضرت ام حرام او د حضرت ام سلیم رور وو. حضرت حرام دا حضرت عبادہ بن ثابت اہلیہ وا اور حضرت سلیم دا حضرت ابو طلحہ انصاری اہلیہ وا اور دوی زوی حضرت انس بن مالک دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم وو. دوی دا بدر اور دا احد پا غزواتو کی دا خپل رور حضرت حرام بن ملحان سر شرکت کرے وو اور دی دوڑا دا بیر مونہ پا واقعی کی شیدان شوی وو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہجرت نا پس شپگ دیشو میاش کے یعنی دا سفر میاش واغا پہاڑے کے دا بیر مونہ طرف تا دا حضرت منظر بن امر سائیدی سریا شروع عامر بن جعفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لراغلے وہ او حویل احدیہ ورکول اوختا چھے حویل دا خسونا انکارو کو نو بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغتا دا اسلام دعوت ورکو نو آغا اسلام قبول نہ کو او نا دا اسلام نہ لرشو او دا خواستو کچھ تیتا سخپل اصابو کی اسو کسن ماسرا زما کام تا رو لے گئی نو امید داری چاہی با ساسو دا دعوت قبول کی. نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل چھے زب پدے ویرے گم چھے دا نجد خلق حاوی لسا قسم نقصان ہونا رسائی نو هغه ورته چې کله دی مخه ته سکراغ نو زه به دی له پناه ورکوم. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم اویا الکان چې د قران قاریان به بل لیکي د هغه سره ولګل او حضرت مزر بن امر سایدی باغی باندې امیر مقرر کړي وو. دا واقع به کوم بیان شوه دا کله چې دا خلک د بیوری مونه په مقام ورسېده چې د بنی سلیم گدر وو چې دا عامر د بنی سلیم د ځمکې ترمنځ دا وو او دا خلک هلته ایسار شو او خپل اوښان یې ملته پرېښی وو. نو هغوی مخکې حضرت حرام بن ملحان له د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پیغام ورکو عامر بن طفیل له ولېږلو. نو هغه د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم پیغام اډو لستو او حضرت حرام بن ملحان باندې حمله کوشش وکړه. نو دنه پس هغه د مسلمانانو خلاف بنی امر راوبلل خو هغوی د خبره منل نه انکار وکړو او بیا هغه د سلیم سلیم بن اسیہ قبائل و زکوان اور درحال خلق و تے آواز کو خو نوہا خلق دسر را روان شو دا اخبل رئیس کو او چکل حضرت حرام پا واپس ہے کی نا وقت شو نو مسلمانان حقی پسے ور روان شو چھے س مخ کے لارن نو دغه ډلې سره ورمخ شو چې حمله کولو لپاره را روانه وه او مسلمانان یې راګیر کړه. د دشمنان په شمېر کې زیات وو. جنګ وشو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابیان شهید کړی شو او په مسلمانانو کې چې کله حضرت سلیم بن ملحان او حکم بن کسان چې کله راګیر کړی شو نو هغوی وویل چې خدای زموږ ته تا نه بغیر بل څوک داسې نه ښکاري چې زموږ سلام بر ستا رسول ته ورسئ. نو ته زموږ سلام هغه ته ورسوه. نو چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له دې خبر ورکړو نو هغوی وفرمایل چې وعلیهم السلام په هغوی دې هم سلامتی وي. نو منظر بن امر د خلکو ته وی چې که تاسو غواړئ نو موږ به تاسو له امن درکړو خو هغوی انکار وکړو او هغوی د حضرت حرام د شهادت ځای له راغله خلکو سره جنگ وکړو تر دې چې شهیدان کړی شو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې هغوی ورمخکې شو دې لپاره چې مړه شي، د مرګ مخه له ورغله، حالانکه هغوی خبر وو او ډېر په نره هغوی مقابله کړې وه د دشمن باوجود له دې چې د جنګ سامان هم ورسره پوره نه و او د جنګ نیت نه وتلی، د جنګ په نیت هغوی تلی هم نه وو. بیا ذکر دی د حضرت سلیم بن قیس انصاری د دوی د والدین هم مسلم بن خالد ته، حضرت خولہ بنت قیس رور وو چې د حضرت حمزه اهلیه وه. دوی د بدر او د احد او د خندق سره سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شرکت کړو. د دوی وفات د حضرت عثمان د خلافت په دور کې شوی وو. بیا یو صحابي دی حضرت ثابت بن سالبه، د دوی نامه ثابت بن سالبه او د دوی د والدین نامه ام اناس بنت سعد وه. د دوی تعلق د بنو ازرا قبیله سره وو او د دوی والد سالبه بن زید تبه الجز هم ویلي کېده. د دوی دا نامه د دوی د بادری او د مضبوط عزم و د همت په وجه ایښودلی شوې وه او په دغه وجه ثابت ته هم الجزا ویلي کېږي. د حضرت ثابت بن سالبه په اولاد کې عبدالله او حارث شامل دي او د دوی د ټولو مور امامه بنت عثمان وه. حضرت ثابت د اوی او انصار و صحابیانو سره په بیت اوبه ثانیه کې شامل شوي وو. د بدر، د احد، د خندق په غزواتو کې او په صلح حدیبیه کې او د خیبر په غزا کې او د مکې په د فتح په وخت او د طائف په غزا کې هم دوی شامل وو. دوی د طائف د غزا په ورځ شهید شوي وو. بیا یو صحابي دی سماق بن سعد، د دوی والد وو سعد بن سلبه او د حضرت نعمر بن بشیر والد حضرت بشیر بن سعد رور وو. دوی په بدر کې د خپل رور حضرت بشیر سره شریک شوي وو او په احد کې هم شامل وو او د دوی تعلق د خزرج قبیلې سره وو. بیا یو صحابي دی د دوی نامه ده جابر بن عبدالله بن ریاب. حضرت جابر په هغو شپږو انصارو کې شمېرل کېږي چې د ټولو نه مخکې چا په مکه کې اسلام قبول کړی وو. حضرت جابر بدر، احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. د بیت عقبا اولا نه مخکې د انصارو یو څو کسان چې په مکه کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د هغې ملاقات شو، د شپږ کسانو او د هغې نامې داوی اسد بن زراره، اوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قطبه بن عامر بن حدیده او عقبه بن عامر بن نابی او جابر بن عبدالله بن ریاب. دا خلک چې کله مسلمانان شو نو مدینې ته راغله، نو هغوی د مدینې خلکو سره د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ذکر وکړو او د دې تفصیلي ذکر په عقبه د عقبه بن عامر نبی په ذکر کې شوی دی. مخکې په اختصار بدل ذکر وکم. دا خلک چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه رخصت شو نو چې دوی تلل نو دوی دا عرض وکړو چې د اندرونی جنگونو په وجه موږ ډېر کمزوري شوي یو، په یو بل سره نااتفاقۍ ډېرې دي زموږ دننه او موږ به یثرب ته چې لاړ شو نو خپلو وروڼو ته به تبلیغ کوو د اسلام او بریده نه ده چې خدای پاک ستاسو د دغه پیغام په ذریعه زموږ د تبلیغ په ذریعه موږ بیا راغونډ کی او چې کله موږ راغونډ شو نو په هر طریقه به ستاسو مرستې لپاره به بیا تیار یو. او نو دا خلک لاړه او د دې په وجه په یثرب کې د اسلام خبرې کېدل شروع شوې، د اسلام ته شهرت ملایودل شروع شو. او دا کال د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په مکه کې د یثرب والو له طرفه د ظاهری حالاتو او د اسبابو په لحاظ داسې تیر کړو چې پکې ویره و او امید هم و، چې دا وګورو چې دا شپږ کسان چې کوم مصدقین تللي دي، چا چې بیعت کړی دی، د دې به څه انجام کیږي؟ آیا په یثرب کې به دوی ته څه کامیابي ملاویږي، څه امید به جوړیږي یا نه؟ ځکه چې په نورو ځایونو کې خو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صرف دا نه چې انکار و، بلکې مخالفت هم تر انتها رسېدلی و. د طائف و د مکې رئیسانو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مشن ډېر په سختۍ رد کړی و، او نورو قبیلو هم د دوی د اثر د لاندې تردید کولو. نو د دې د بیعت په وجه په مدینې کې د امید یوه پلوشه پیدا شوې وه، خو د دې هم څه تسلي نه وه. چا دا ویلی شو چې دا شپږ منونکي چې د چا په وجه د امید پیدا شوی دی، دا به د مصیبتونو د مشکلاتو مقابله وکړی شي که د دې خلاف دشمن را پاسېده نو. خو بهرحال دوی لاړه، دوی تبلیغ وکړو، خو په دغه دوران د مکې والاو طرف هم د دشمنی او د مخالفت دشمنی او مخالفت ورځ تر ورځ زیاتېده لګیا وه، او دغه خلک په دغه یقین ټینګ ولاړ وو چې د اسلام د ختمولو همدا وخت دی اوس. ځکه چې که دا د مکې نه بهر وتل شروع شو او خورېدل شروع شو، نو بیا به ختمول ګران وي. نو ځکه هغوی، یعنی د مکې خلکو، خپل مخالفت ښه په زور راخسته و. خو دې نه باوجود رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغوی هغه مخلص صحابیان چا چې بیعت کړی وو، مسلمانان شوي وو، هغوی د یو مضبوط غر په شان په خپله خبره قائم وو چې یوه خبره هم دوی د اسلام د تعلیم نه او د اسلام نه اخوا کولی نه شي، توحید نه شي اخوا کولی. بهرحال د اسلام دپاره دا یو ډېر نازک وخت و، او امید هم وه او ویره هم وه. او چې مدینې ته دا خلک تللي دي، نو ګورو چې دې څه نتیجه راوځي. بیا بل کال مدینې نه یو بل وفد د حج په موقع راغلی وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ډېر په شوق د خپل د کور نه ووتو، د منا طرف ته د عقبا سره جغت ورسېده، اخوا دخوا کته. نو ناڅاپه د هغوی نظر د یثرب یو وړوکي شان جومات باندې پرېوتو، یو وړوکي شان وړه شان ډنډله وه، هغې باندې نظر پرېوتو. او هغوی چې څنګه دی ولیده، نو هغوی دی وپېژنده او ډېر په مینه او په اخلاص سره مخکې شو، دوی سره ملاو شو. نو په دغه خلکو کې شپږ کسان خو ما وو چې چا مخکې بیعت کړی وتلي وو، پنځه کسان خو ما وو چا چې مخکې بیعت کړی وو وتلي وو، او وو ورسره نوي وو. او د اوس او د حضرت دوړو قبیلو دا خلک وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نورو خلکو نه بیل په دغه موقع په یوې واده ته دی بوتله، د کومو دولسو کسانو چې کوم دا وفد راغلی وو. او دوی د یثرب د حالاتو نه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خبر کړ، او دوی ټولو باقاعده د هغوی په لاس باندې بیعت وکړو. عمدہ بیعت و جد اسلام پہ یثرب کے دا اسلام دا قیام دا بنیاد کھانے ہو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کم و الفاظ کے بیعت دینا خست و آغندہ و چمنگ با خدا یو گنو، شرک بنا کو، غلا بنا کو، دا زنا ارتکاب بنا کو، دا قتل نما زان ساتو، پچا بعد ما بوتان نتڑو، په هر نیک کار کې به دا وي د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم اطاعت کو. د بیعت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دې ته فرمایل چې ګوري، که تاسو په صدق او په ثبات ابا صداقت ابا مضبوط ہے پدغ اللہ اس قائم پات شوئی نو جنت بستا سو نصیب ہوئی او کہ کمزوری مو خودلا نو بیا معاملہ ساسو دو خدا پاک سر دا حقا جسی گا غوڑی تا سر بسلوک کئی بارحال دا خلکو تخپل دا بیت لوز ثابت کو او خودلو او صرف دارے چی ثابت کو بلکہ اعلی ترین معیار تے او رسولو او بیا دا روسو چی کم حالاتو نو منگورو چی سنگا بیا پا مدینے کی اسلام خور شوے ہو حضرت منذر بن عمر بن خنیس جو صحابی دی چی اچھا با ذکر کی دوی نام وا دوی لقب و مونق لیموت یا مونق للموت یعنی چی سوک چی ورمخ کشیو مرت ورترغاڑو سی دوی نام منذر و دوی دوالت نام عمر و دانسار دا قبیلی خزج دا خاندان منو سادس را دوی تعلقو او با بیت اقبا که دوی شامل شیو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت منذر بن عمر او حضرت سعد بن عبادہ دوی دا قبیلی دا بنو سعدہ نقیب مقرر کردی و یعنی سردار مقرر کردی و یا نگران مقرر کردی و پا دا جاہلیت پہ زمانے کی ہم حضرت منظر با لکھ لست قول شو اور دا مدینہ ہجرت نپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت منظر و دا حضرت طلب بن عمر ترمیز مواخات قائم کرنے ہو دوی دا بدر پہ غزا کی اور پہ احد کی ہم شریکو دا دوی بارے کی سیرت خاتم النبین کی مرزا بشیر احمد سے لکھی لکھلی دی چیندی دا حضرت قبیلے خاندان منو سادہ سر تعلق لرلو اور یو صوفی مزاج انسان ہو اور بیرے مونے کی دوشی اچھی ہو دا بیرے مونے تفصیل دا نور صحابہ پا ذکر کے مخیر آغلے دے سا برخہ دا حضرت منظر بن عمر پا حوالے بہم دلتا بیان کم دا خلاصے پتا اور چکم پا سیرت النبین سیرت خاتم النبین کے راغلے دے دا سلیم اور دا دا غطفان دا قبیلے دا عرب پا منس کے یا اوچتا علاقہ دا نجد التدی آبادو اور دا مسلمانانو خلاف دی دا مکی دا قریش سرب دی استاز باز لرلو اور چسنگ دا, دا اسلام ختم کریشی اور رو رو دے دا شر پسند و قبائلو شر پسندی زیادہ دل گیا اور دا ٹولا علاقہ دا اسلام دا دشمنے دا زارونا ڈکے دل گیا اور دا اثر کے دو لگ گیا ہو تو پدا عورت کی ہوتا نا ابو برا بن ابو برا عامر چ دا عرب و دا 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 وسطی عرب دا قبائلو دا بنو عامر یو رئیس ہو هغه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې ملاقات لپاره حاضر شو لکه ما کوم ذکر شوی دی او ډېر په نرمه هغه ورته اسلام تبلیغ فرمایلو هغه ډېر په ظاهر ډېر په شوق تبلیغ ورته خو مسلمان نشو او بیا لکه څنګه چې ذکر شوی دی هغه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې ورزو کو چې تاسو ما سره یو څو صحابیان د نشت طرف ته راولېږي چې هغه ته د نجد خلکو ته د اسلام تبلیغ وکړي او بیا ورسره دا مو چې زه امید لرم چې د نجد خلک به ستاسو دعوت رد کئی نا نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل چھ ماتا خوب دا ماتا دا نجد پخل کو باندے یقین نشتے دے اعتماد پنے لرما نو ابو برا ورتو چھتا سو بیخی فکر مکو زیادی دا حفاظت زمانہ تخلما کم خلق چھ مما سرزی زکر چھتا ابو برا دا یو قبیلی رئیس ہو او اثردار اثرے ہو نو د چې دا زمانہ تور کو نو بده باندې یقین کړی شو او د صحابه یو وړل د نش طرف ته روان ولې غلې شو حضرت میا بشیر احمد صاحب لیکي چې دا تاریخ روایت دی او د بخاری په روایت کې راځي چې د رحل او د زکوان قبایلو چې کوم د بنو سلیم د قبیلې مشهور ا خاخونه دي د دې اوسو کسان د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوی وو او د اسلام اظهار کړی او خواسته کړی وو چې زموږ کام کې چې کوم خلک د اسلام دشمنان دي د دې خلاف زموږ د هغوی خلاف زموږ امداد وکړي. اوس دا پکې نشته چې د کوم قسم امداد هغوی غوښته فوجي یا د تبلیغ خو بهرحال هغوی دا خواست کړو چې یو څو کسان زموږ سره راواستول شي. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دا کسان لګلي وو چې چا ذکر شوی دی. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې بدقسمتي دا ده چې د بیر مونه په تفصیلاتو کې د بخاري په روایتو کې هم څه غلطي شوی ده او څه روایتونه دي چې هغه دواړه یو ځای شوي دي. نو صحیح تر په تنه چلي چې د تاریخ او د بخاري روایتونه دي چې د دې حقیقت څه دی. خو بهرحال هل هغوی دا روخ کې دی فرمایي چې د دې په وجه حقیقت د حقیقت تعین په پوره طور نشي کېدی. خو بهرحال دومره په یقیني طور معلومیږي چې په دغه موقع د رحل او د زکوان د قبیلو خلک هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خدمت کې حاضر شوي وو او دا خواست کړی وو چې یو څو صحابه د دوی سره ولیکلی شي. د دغو دواړو روایتونو د مطابقت دا صورت کېدی شي ویلیکي چې که دا دواړه روایتونه مختلف دي نو که د دې مطابقت کول غواړئ نو یو بل سره تعلق څه دی نو د څنګه تطبیق کېدی شي. نو هغه هم داسې کېدی شي چې کېدی شي چې د راحل او د زکوان د خلکو سره ابو برا عامر چې د عامر قبیلې رئیس و هغه هم راغلی وی او د هغوی له طرفه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره خبره شوی وي. خو د تاریخ د روایت مطابق د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دا دا چې فرمایلی وو چې زه د نجد خلکو له طرفه مطمئنه نه یم او بیا دې دا جواب ورکول چې تاسو فکر مه کوئ زه ضمانت اخلم چې ستاسو صحابه او تبعیض تکلیف نه رسي. د دغې خبرې طرف ته اشاره کوي چې د ابو برا سره د ریل او د زکوان خلک هم راغلي وو او د دې په وجه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فکر مند وو. خو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم څلورم هجری کال د سفر په میاشت کې منظر بن عمرو انصاری په امارت کې د صحابه او یو ډله لیدلې وه او دا خلک زیاتره انصارو انصار وو او د دوی شمیر اویا وو او د دوی تقریبا ټول قاریان وو قرآن خانه وو. او چې کله دوی هغه مقام ته ورسېده چې د یو کوی په وجه د بیر مونه په نامه مشهور دی نو په هغې کې یو تن حرام بن ملحان چې د انس بن مالک ماما وو هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له طرفه د اسلام د دعوت پیغام د عامر رئیس او د ابو برا عامر وراره ابو لکه د چا مخکې ذکر وشو د هغه وراره امر بن تفیل له لاړو او نورو صحابه شاته پاتې شو. نو چې کله حرام بن ملحان د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د نماینده په طور د امر بن تفیل او د هغه ملګرو له ورسېدو نو هغوی خو په سر کې په منافقانه طور د هغوی څه خاطر وکړو. خو چې کله حضرت حرام بن ملحان مطمئن شو کې ناستو د اسلام تبلیغ شروع کوون لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې ځنې شر پسند یو تن د شارو کو او هغه د شاه نراغو یو نیزه وویشته په هغې باندې او شهید یې کړ. هغه وخت د حضرت حرام بن ملحان په خوله همدغه الفاظ وو چې الله اکبر فستو ورد بالکعبه یعنی الله اکبر او قسم مې د کعبې د رب وي چې زه خو خپل مقصد مې بیا مونتو ما خو خپل مقصد بیا مونتو. او عمر بن تفیل د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د نوانده په وجلو اکتفا ونه کا بلکې هغه د نه پس هغه خپل د قبیلې د بنو عمر خلق اول وصول چاوي چې د مسلمانانو چې کم د نور کسان پاتې دي په هغه باندې دغه معاملو کې خو هغه لکه څنګه چې ذکر شوی دی انکار وکړو. خو چې کومه زیاته خبره د هغه دلته شوه چې هغوی دا ویلو چې موږ د ابو برا د ذمہ داری چې اخسته ده نو دغه ذمہ داری په وجه موږ په مسلمانانو باندې حمله نه کوو، ځکه چې ابو برا د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې عرض کړو چې زه د دې ضامن یم. نو هغه قبیلې ته یې چې هغه ضامن دی نو موږ به حمله نه کوو. نو په دې امیر هغه دویمه قبیله د سلیم ریلو د زکوان او د اوسیه وغیرہ چې د بخاری د روایت مطابق د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له وخت په صورت کې راغلی وو، هغوی د ځان سره او د ټول خلک د مسلمانانو او دغه ټولو خلکو د مسلمانانو په وړوکي شان او بېوسه چې کومه ډله وه په هغې باندې حمله وکړه. او مسلمانان چې کله دا وحشیان وکتل چې د دوی طرف ته را روان دي، نو دوی وایي چې موږ خو تاسو سره جنګ لپاره نه یو راغلي، موږ خو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له طرف یو کار لپاره راغلي وو، او موږ تاسو سره د جنګ بیخي سره اراده نه لرو. نو هغوی یو خبره هم د هغوی واونه ده او ټوله شهیدان کړه. تاریخ کې دا راځي چې جبرائیل علیه السلام د بیر مومنه د شهیدانو باره کې چې خبر راوړو، نو هغوی د منظر بن امر باره کې فرمایلی وو چې چا ذکر کیږي د صحابي چې آنق لیموت کینی. حضرت منظر بن امر دینه خبر وو چې اوسم شهادت زموږ مقدر دی. هغوی خپلو ملګرو په شان هماغه ځای کې جنګ وکړو او شهادت قبول کړو، نو ځکه د دې په وجه هغوی ته مونق لیموت یا مونق للموت په لقب باندې دی مشهور دی. حضرت منظر بن امر ته خلکو ویلي وو چې که تاسو غواړئ نو موږ به تاسو له امن ورکړو، خو حضرت منظر د دوی د امان اخیستلو انکار کړی وو. حضرت سهل بیانوي چې کله حضرت ابو اسید کره د هغوی زوی منظر بن نبی اسید پیدا شوی وو، نو هغوی هغه ماشوم د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې راوړو، او دوی هغه ماشوم په خپل پتون کینولی وو، نو په خپل غېږ کې کینولی وو. او هغه وخت حضرت ابو سعید هم ناست وو، نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په سکار کې مشغوله شو. نو حضرت ابو سعید اشاره وکړه او خلکو منظر د هغوی د غېږ نه اوچت کوی وړو. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د کار نه فارغ شو، نو هغوی ته پوس وکړو چې هغه ماشوم څه شو. نو حضرت ابو سعید ورته عرض وکړو چې یا رسول الله، موږ هغه کور ته ولېږلو. نو هغوی بیا تپوس وکړو چې د دې نامه پسې ایښی ده. نو ابو سعید عرض وکړو چې فلانی نامه پرې ایښی ده. نو هغوی وفرمیل چې نه، د دې نامه منظر ده. او هغه ورځ دغه ماشوم نامه دوی منظر ایښی وه. دا هغه منظر نه چې چا ذکر دی، شارحین د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم له طرفه دغه ماشوم د منظر نامه خودو وجه دا بیان کړی ده چې د حضرت ابو اسید د تره نامه منظر بن اور و، چې هغه صحابي دی چې اجازه کړو شو چې بیر مونه کې شهید شي. دا د ابو اسید تره وو چې په بیر مونه کې شهید شي. نو دا نامه د تفاول په طور ایښودل شوی وو چې دوی به هم د هغوی یو ښه جانشینه ثابت شي. دغه وجه کېدی شي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د خپلو نازولو د نامو د ژوندي ساتلو لپاره د هغوی چې کوم خپلوانو دغې نامې به د هغې په نامې ښوده. یقینا حضرت معبد بن عباد یو صحابي وو چې کنیت یې ابو حمزه وه. د دوی والد وو عباد بن کشیر. حضرت معبد بن عباد نامہ معبد بن عبادہ او معبد بن امرہم بین شویدہ دی تعلق د خزرج قبیلے او خاغ بنو سالم بن غنم بن عوف سره وو، او د دوی کنیت ابو حمیسہ دی. د زرو خالص دی کنیت ابو حمیسہ او ابو اسامہ دی. د بدر د اوت په غزواتو کې دوی شامل وو. بیا و صحابي دی حضرت طبی بن ابی زغبہ انصاری. د دوی ولدیت سنان بن سبی وو، او دوی د حضرت عمر په د خلافت په دور کې وفات شوي وو. د حضرت ادی والد ابی زغبہ د د دې نامه سنان بن سبی بن سلبا سالبا وه. د دوی تعلق د انصار د قبیلې جهنه سره وو، او د بدر او د احد د خندق سره سره ټولو غزواتو کې دوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. او رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوی د حضرت بس بس بن عمرو سره د معلوماتو راغونډولو په غرض دوی د بدر په موقع د ابو سفیان د قافلې د خبر راوړو تر لپاره لیږلي وو. دوی د سیند غاړې ته جغت رسېدلي وو، او هلته د بدر په مقام یوې اوړوګیشان غونډۍ سره دوی خپل اوښان تړلي وو، خپل اوښان یې کېنولي وو، او هلته جغت یو ګودر وو. هلته بیا هغوی خپل مشکونه وتړل، خپل مشکونه راواخسته او ګودر ته لاړه اوبه راخستو لپاره. نو یو تن هلته مزدی بن امر جهنی هغه د ګودر سره ولاړو، او دوی دواړو دا واورو د چې دوه ښځې دلته چې خبرې کوي، او یو بل ته وي چې سبا یا بله ورځ یوه قافله را روانه ده، او زه به د هغې مزدوري کوم او ستا ټول قرض به ختم کوم. نو خبرو د دو ښځو کولې، او په دې کې معلومات وو. نو مجدي ورته وي چې او ته ټیک وای، او بیا دا دواړو ښځو نه هغه یو طرف ته شو، او حضرت دی او حضرت بس بس دا خبرې واورېدې. نو دوی بیا راغلو، دا خبرې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته وکړه چې دا واورېدې چې دو ښځو دا خبرې کولې چې یوه قافله را روانه ده، او دا د کافرانو د قافلې خبرو. نو داسې معلومات به د خلکو را رسول. په ظاهره دو ښځې وو چې خبرې کولې، خو دوی ته د اهمیت اندازه وه، او دا یو ډېر اهم خبر و. د قافلې د راتګ اطلاع پکې ملاوېدلی گیا وه. حضرت ادیب بن ابی زغبا د حضرت عمر په دور کې وفات شوی وو. بیا یو صحابي دی حضرت ربیع بن عیاض، د دې تعلق د انصار د قبیلې د خزرج یو خاغ دی بنو لوزان، هغې سره وو. د بدر په غزا کې د خپل ورور ورقه بن عیاض او عمر بن عیاض سره شامل شوی وو، او د احد په غزا کې هم دوی شامل وو. بیا یو صحابي دی چې نام یې حضرت عمر بن عامر انصاری دی، د دې کنیت ابو داود وو. او د دوی والد وو عامر بن مالک. د دوی د والد نام عامر بن مالک، او د دوی د والدې نامه نائله بنت ابی عاصم وه. د حضرت عمر تعلق د انصار د قبیلې خزرج سره وو، او دوی د خپل کنیت ابو داود باندې زیات مشهور دی. د بدر او د احد په غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. حضرت عمر عمره بیانی چې حضرت ابو داود مازنی، یعنی حضرت عمر، او حضرت سلید بن عمر دواړه د بیت ابا کې حضرت دو لپاره روان شو. نو دوی ته معلومه شو چې خلکو بیت کړی دی. نو بیا دی وروسته د حضرت اسد بن زراره په ذریعه بیت کړی وو چې د اوبه په شپه نقبه سره کې دی هم شامل وو. یو نقیب مقرر کړی شوی وو، سردار مقرر کړی شوی وو، د دې په ذریعه بیا هغوی بیت کړی وو. د یو روایت مطابق په د بدر په غزا کې ابوالبختری چې چا وجلې و، هغه حضرت عمر بن عامر وو. بیا یو صحابي دی حضرت صاحب مولا حضرت حاتب بن ابی بلتا، د دوی تعلق د بنو کلب قبیلې سره وو. او حضرت صاحب بن خولا حضرت حاتب بن ابی بلتا د آزاد کړي غلام وو. حضرت سعد بن خولی، خولا نه خولی نام ده، د دې تعلق د بنو کلب قبیلې سره وو، خو د ابو مشر مطابق د دې تعلق د بنو مزهج قبیلې سره وو. د زر خلکو خیال چې دوی اهل فارس کې سره تعلق لرلو. او حضرت سعد بن خولی د حضرت حاتب بن ابی بلتا د غلام په طور راغلی وو. او حضرت حاتب بن ابی بلتا دوی سره ډېر د مینې او د مهربانۍ سلوک کولو. حضرت سعد، حضرت حاتب بن ابی بلتہ سره د بدر او د احد په غزا ته شریکو، او د احد په غزا کې دوی د بدر او د احد په غزا ته کې شریک شوی، او د احد په غزا کې دوی تشهادت نصیب شوی. حضرت عمر د حضرت سعد زوی د عبدالله بن سعد د انصارو سره وظیفه هم مقرره کړې وه. بیا یو صحابی دی حضرت ابو سنان بن محسن، د دوی والد محسن بن حرسان، د دوی کنیت ابو سنان وو، د دوی نامه وهب بن عبداللہ وا، او کنیت ابو سنان عبداللہ بن وهب هم بیانیږي. او چې کوم ټولو نه صحیح قول ملاویږي، نو د هغې مطابق په تاریخ کې د دوی نامه وهب بن محسن ده. حضرت ابو سنان بن محسن د حضرت کاشم بن محسن رور وو، دوی د حضرت کاشم مشر وو. د دوی باره کې روایت دا دی چې د حضرت کاشم تقریبا 2 کاله مشر وو، او ځینې روایتونه دي ځینې ورته 10 کاله هم ویلي، او ځینې 6 کاله هم ویلي دي. او د دوی د زوی نامه سنان بن ابو سنان وو، د بدر او د احد او د خندق په غزواتو کې شریک وو. او ځینې روایتونو کې دا هم ملاویږي چې په بیت رضوان کې د ټولو نه مخکې چې چا بیت کړی وو، هغه حضرت ابو سنان بن محسن اسدی وو. خدا سمه خبره نه ده، ځکه چې حضرت ابو سنان د قرزه د بنو قرزه د محاصرې په وخت 5 هجری کال کې د 60 کالو په عمر کې وفات شوی وو، او د بیت رضوان په موقع بیت کوونکي د دوی زوی حضرت سنان بن ابو سنان وو. حضرت ابو سنان بن محسن هغه وخت وفات شوی وو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د بنو قرزه محاصره کړې وه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوی د قرزه په قبرستان کې خښ کړی وو. بیا یو صحابی دی حضرت قید بن اسکر انصاری، د دوی کنیت ابو زید وو. د حضرت قیس د والد نامه سکر بن زوره وه. د دوی تعلق د انصار د قبیلې خزرج یو خاخ بنودی بن نجار سره وو. حضرت قیس خپل په کنیت ابو زید باندې زیاد مشهور وو. دوی د بدر او د خندق سره سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره شامل وو. دوی به هغو صحابو کې شمېرل لیکيږي چا چې د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په زمانه کې قرآن را جمع کړی وو. او حضرت انس بن مالک وایي چې د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په زمانه کې په انصارو کې 4 کسان داسې وو چا چې قرآن جمع کړی وو. هغه 4 کسان دا وو: زید بن ثابت، معاذ بن جبل، عبید بن کعب او ابو زید، یعنی قیس بن سکن. او د ابو زید باره کې حضرت انس وایي چې دا زما تره وو. په 8 هجری کال کې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ابو زید انصاری او حضرت عمر بن عاص السهمی چې د جولندی د دو زامنو د عبید او د جعفر لپاره یو خط ورکړو روان لیږلی وو، چې پکې هغې له د اسلام دعوت ورکړی شوی وو. او دواړو ته دا فرمایلی وو چې که هغې د حق گواهی ورکي او د خدای د هغه د رسول اطاعت وکړي، نو امر به د هغوی امیر وي او ابو زید به د دوی امام الصلات وي. یعنی که د هغوی دینی حالت ښه وي او د دوی او د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په نظر کې یا د قرآن علم زیات وي، نو هغه به امام الصلات وي او په دې کې به د اسلام اشاعت کوي او دوی له به د قرآن د سنت تعلیم ورکوي. نو دوی دواړه امان ته لاړه او عبید جعفر سره د سیند په غاړه په سهار کې ملاو شو. او دوی له رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط ورکو، هغوی اسلام قبول کو، دوڑ اسلام قبول کو. بیا هغوی د هغه زیاره بوله د اسلام بلنه ورکه او هغوی هم اسلام قبول کو. نو اوس د تبلیغ په ذریعه اسلام خورېږي، لیکن هلته جنگ جګړه خو نه وه شوې، ستوره خو نه وه استعماله شوې، خو بهرحال دغو عربو هم اسلام قبول کو. امر او ابو زید په عمان کې بیا پاتې وو تر دې چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شو. او د زنو خیال دار چې ابو زید د مکه مدینې ته راغلی وو. د حضرت قیس شهادت د یوم جسر په موقع شوی وو. د حضرت عمر په دوره خلافت کې چې کله ایرانیانو سره جنگ وو، نو د دریای فرات باندې کوم پل تیار کړی شوی او همدغه مناسبت سره د مارکه د یوم جسر په طور یادېږي. بیا چې کوم د کوم صحابي ذکر دی، د هغې نامه ده ابوالیسر قاب بن عمرو، د دې کنیت ابوالیسر وو. د دوی تعلق د بنو سلمہ قبیلې سره وو. د دوی والد عمر بن عباد وو، چې او د والدې نامه یې نصیبه بنت اظہر وو. دا هم د بنو سلمہ قبیلې سره تعلق لرلو. دی دوی او دوی په بیت اوبه کې شامل شوي وو. د بدر په غزا کې هم شریک وو. د بدر د غزا په ورځ دوی حضرت عباس گرفتار کړی وو. او دی هغه صحابي دی چا چې د بدر په غزا کې د مشرکانو جنډا د ابو عزیز بن عمر د لاس نه راکاږلی وو. دوی د نورو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه پس په جنگ صفین کې د حضرت علی سره دوی شامل شوي وو. او په یو روایت کې دا راځي چې حضرت عباس د بدر په غزا کې چې چا قید کړي وو، هغه حضرت عبید بن اوس وو. بهرحال د حضرت ابن عباس نه دا روایت دی چې د بدر په غزا په ورځ چې کوم تن حضرت عباس گرفتار کړی وو، د هغه نامه ابوالیسر وو. ابوالیسر هغه ډېر نری وجود لرلو. او د بدر په د غزا په وخت دوی د شلو کالو الک وو. او یو حضرت عباس درون وجود لرلو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی ته تپوس کړی وو چې تا عباس څنګه راټینګ کړی وو، څنګه دې هغه قید کړی وو. تو خو ډېر نری یو، هغه ډېر لوړ دنګ دی او درون بدل لري. نو دوی ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم یو بل تن زما مدد کړی وو، او هغه تن ما مخکې چرم نه ولیدلی وو، نه مې بیا چېرته رستو ولیدو. او د هغه حلیا بیا هغوی بیان کړه چې داسې داسې وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې لقد اعانک علیه ملک کریم، چې یقیناً په دې کې یو معزز یو عزتمند فرشتي ستا مرسته کړې ده. حضرت ابن عباس بیانوي چې د بدر په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې چا چې دشمن ووژلو، نو هغه لپاره فلانې فلانې سیز به وي. او نو بیا مسلمانانو اویا مشرکان وژلي وو، او اویا مشرکان یې قید کړي هم وو. حضرت ابوالیسر دوه قیدیان راوستي وو. ورځو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم تاسو موږ سره لوس کړی وو چې چاچی سوکو وجل، نو هغه لپاره به فلانی فلانی سیز وي. همدغه شاید څوک چې چاچی سوکیت کو، نو هغه لپاره به فلانی فلانی سیز وي. نو ما دا دوه قیدیان راوړی دي. او د یو روایت مطابق د بدر په غزا کې ابوالبختری چې چا وجلی وو، هغه هم حضرت ابوالیسر وو. حضرت سلامه بنت ماقل بیانوي چې زه د حبا بن عمر په غلامۍ کې وم، او د هغې نه زما یو زوی پیدا شوی وو. او د هغې چې کله وفات شو، نو د هغې ښځې ما ته وویل چې اوس به د حباب د قرضو په بدل کې به ته خرڅه کړی شي. ته وینځې حیثیت لري، نو ځکه به ته خرڅه کړی شي. نو زه د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شوم، او ټول صورتحال مې هغې ته وویلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خلکو نه تپوس وکړه چې د حباب بن عمر د ترکې ذمهوار څوک دی. نو ورته وویل شو چې د دې ورور ابوالیسر د دوی ذمهوار دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه د وخت ورته وفرمیل چې دا خرڅه نه کې، دا مینځه ده، بلکې دا آزاده کا. او چې کله ته خبر شي چې ما له سو غلام راغلی دی، ته به مالې راشه، او زه به د دې په بدل کې تاله بل غلام درکړم. نو بیا هم داسې وکړی شو، هغې هغه آزاد کړی شوه. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه آزاد کا، او هغې له بیا یو بل غلام ورکو. حضرت حضرت مرزا بشیر احمد سے بصیرت خاتم النبین کے وہ واقعہ بیان ہی چھ عبادہ بن ولید دا روایت کئی چھ یوزل مگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو صحابی حضرت ابو الیسر سرے ملاو شو ہا وقتا وسر یو غلام مو مگ دولی دا چھ یو کرخدار صادر دے او یو یمونی صادر دے چھ داغی پا بدن دے امدہ غشان یو بل دا کرخوالا صادر دے او یمونی صادر دے چھ داغی دا غلام پا بدن مو نو ما ویتو چھ تاسو دا سولی اونکا چه خپل دا غلام آغا دا کرخوی والا صدرم پا خپل خسته وی و خپل صدرم آغلا ورکرده وی یعنی یمونی صدرم پا خپل خسته وی و دا کرخوی والا آغلا ورکرده وی چه ساسو دونه پا بدن دیو یو شانه جوڑه وی نو حضرت ابو الیسر زمان پا چه سوشی روایت بیانی آغا فرمائی چه حضرت ابو الیسر زمان پا سر بانده لاس را گنگلو او مال ادا مات ادا دو کو مات ادا ویلی چې وراره زما سترګو دا لیدلې دي او زما د غوږونو دا اورېدلې دي او زما زړه دې خبرې له ځای ورکړی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې خپلو غلامانو له هغه څه خوراک ورکوي چې څه په خپله خوري او هغه جامه ورله غسله ورکوي چې کومه په خپله غوندی. نو زه دا خبره ډېره زیاته خوښوم چې زه د دنیا په اموالو کې یو غلام له خپل ځان سره برابره برخه ورکوم د دې خبرې په مقابله کې چې د قیامت په ورځ زما په ثواب کې څه کمی راشي. نو دا دي هغه خلک چې چېره خدای پاک راضي شي او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ارشادات ته به دوره په باریکۍ کته او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره به هر وخت ناکلاره وو بلکې ولګې به لرله د دې خبرې. حضرت ابو الیسر دا روایت کوي چې د بنو حرام فلانے فلانے تنو چھ داغا پا زیما زما سمالو مولا سے پیسے ورکڑے وی کرز چھ آغا با واپس کول نوی داغا پا زیما زما کرزو نوی زی لانا و سلام میں ورطو سلام میں کو تپوس میں کچھ آچرتا دے نو تپوس میں کچھ پکور کشتا نو دا کور رس جواب ملاو نشو بیا داغا لک سڑی زوی ویلے چې لا لوی نه وو د بلوغت جوخت خو لا بالغ شوی نه وو. نو هغه مالا راغله ما ته د پوسکو چې پلار دی چېرته دی نو هغه وی چې ستاسو آواز یې واورېدو او د مور د کټ د لاندې مې ننوتو یعنې ستاسو آواز یې چې واورېدو نو پټ شو د کټ د لاندې. نو یما ورته آواز وکړو چې ته بهر راشه ځکه چې زه خبر شوی یم چې ته چېرته یعنې هغه مکروس ته وی چې کور نه بهر روزه ما ته پته چې ته چېرته. ابو الیسر وی چې هغه تر بیا بهر راغلو نو ماته تپوس وکړو چې ته ولې مانه پټې دی. نو هغې وی چې قسم یې د په خدای چې زه تا ته وایم او تا سره به دروغ نه وایم قسم یې د په خدای چې زه په دې وېرېدم چې تاسو سره خبرې کوم او تا سره دروغ وایم او تاسو سره دی لوز وکوم بیا د هغې وعده خلافي دې وکوم. وی قسم یې د په خدای چې زه په دې نه وېرېدم چې تاسو سره خبرې وکوم بیا د هغه دروغ کوم او تاسو سره یو لوز وکوم بیا د هغې خلاف کار وکوم. یعنی چې دروغ وایم چې ښځه به فلانې فلانې ورځ ستاسو پیسې واپس کوم خو خپل دا لوز پوره به نه کړی شم دروغ به بیا وایم. وی تاسو خو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم صحابي یو قسم یې د په خدای چې زه محتاج یم. نو وی چې ابو الیسر ته نه تپوس وکړو چې ته د خدای قسم خورې یعنی سوال یې ته نه وکړو چې ته د خدای قسم خورې په هغې کې ته ور. نو هغه وی چې هغه قسم یې د په خدای. نو وی بیا را نه تپوس وکړو چې د خدای قسم خورې. نو یما ورته چې ته وی ته د خدای قسم خورې ما ته دا وی چې ته محتاج یې. نو هغه ورته چې او قسم یې د په خدای. نو بیا به ورته په درېم ځل وی چې د خدای قسم خورې. نو یې هغه وی چې او د خدای قسم خورم. نو حضرت ابو الیسر هغه وکړي چې ما خپل هغه تحریر چې ځان سره روړی وو نو هغه مې په خپل لاس هلته نه ختم کړو چې کومه لیکلې شوې خبره وه د قرضې د واپس اخیستو چې کومه لیکلې شوې خبره وه هغه مې هلته نه ختم کا او دا مې ورته وایي چې که تا ته د واپسۍ توفیق ترلاسه شي نو ما له بیا راکې یعنې ته آزاد یې. نو هغه سړي وی چې زه ګواهي ورکوم یعنې خپل دا دواړه ګوتې د خپلو سترګو کې خدای دا وویلې چې چې زما وی خپل چاچا به دا خبره بیانوله، نو هغه وایي چې هغې خپلې دا دواړه ګوتې په خپلو سترګو کېښودې او دا یې ویلي چې زه د خپلو په دې سترګو او په دغه دواړو غوږونو او زما زړه د خبره دا خبره یاده ساتلې ده، او زه په دې زړه دا ګواهي ورکوم چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ګورم لګیا مې نن کله چې هغې دا تحریر ختم کو او هغې آزاد کو نو هغه دا ګواهي ورکړه چې زه په خپلو سترګو په خپلو غوږونو او په خپلو خپل زړه نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ګورم لګیا یم. او هغوی به دا ویلې چې چا چې یو تندس له مهلت ورکو او د هغه ټول مالی بوج لرې کو نو خدای پاک به هغه له په خپل سوري کې ځای ورکوي. نو ما ستا دا بار ختم کو ځکه چې زه د خدای پاک سوري لټوم. دا یو بل مثال دی د خدای پاک د ویرې او د خشیت خواهش که دا هغوی ور به صرف همدا چې د خدای پاک رضا دې ترلاسه شي، دا نه چې د دنیاوي فایده. حضرت ابویسر د کعب بن عمرو د حدیثونو بیانولو کې هم ډېر د احتیاط نه کار اخیستو. یو ځل عباده بن ولید دوه حدیثونه بیان کړي دي او حالت دا و چې په سترګو په غوږ په لاس کې خودو چې دغو سترګو دا واقع لیدلی ده او دغو غوږونو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا بیان اورېدلی دی. حضرت ابویسر یو زوی و، عمر نامه و چې د عمر د نه پیدا شوی و. حضرت عمر د جابر بن عبدالله ترور و او د هغوی یو زوی یزید بن ابی یسر و چې د لوابه بنت حارث د وطن نه پیدا شوی و. د یو زوی نامه یې حبیب و چې والده ام ولد و. د دوی یوه لور و عایشه چې والده نامه یې ام رویه و. او دوی د بدر په غزا کې شریک شوي و او هغه وخت د هغې عمر شل کاله و. د دوی وفات حضرت امیر معاویه په زمانه کې 55 هجري کال کې شوی و. د خلکو عجیبه شان لرلو. دوی موږ ته د خدای پاک سره د وفا طریقې ښودلی دي، د خدای پاک د خشیت طریقې ښودلی دي او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبرې دوی د زړه د کومې نه قبول کړي وو او د کامل عطا طریقې دوی موږ ته ښودلی دي. خدای پاک د دغو خلکو درجات بلند کړي، د دغو خلکو درجات دې اوچت کړي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ